السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې دفاع وزارت وایي غزنی ښار په بشپړه توګه له طالبانو تصفیه شوی دی او د افغان حکومت وسلوال مخالفان اوس له ښار نه بهر د تیښتې په حال کې دي. د غزنی له والی سره د غزنی د وضعیت په اړه مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی والی وحید الله کلیمزی وایي چې د غزنی ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. کلیمزی نن سهار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی ښار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي.
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوع مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښتی دی. د موږ ټول زړور د مسلم قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي.
وحید الله کلیمزی وویل چې وسلوال طالبان د قلعه قاضي خوګیانو او اندړو خواته د تېشتې په حال کې دي یا تښتېدلي دي، خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د غزنی شمیر استازو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ښار په لمنو کې شدید جنگ روان دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لاره په غزنی کې او د ښار په شاوخوا کې لا هم بند ده. د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې شاید ډېر تنه ملکی کسان په دغه جګړه کې چې د جمعې په ماښام پایل سوی وه وژل سوي او زخمیان شوي وي، خو دقیقه شمیره به یې د په وینا وروسته څرګنده سي. د غزنی والی وویل وسلوالو طالبانو په غزنی ښار کې د ټکرو او د پختې مارکیټونه سوځولي او سوداګرو ته یې مالي تاوان اړولی دی. د غزنی والی وویل مخابراتي شبکې فعالوي او د عامې روغتیا ریاست کار پیل کړی دی. په دې اړه وروسته د غزنی له والی سره مرکه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دې لیست کې چې پرون ماښام اعلان سوی له غزنی پرته د افغانستان د ټولو ولایتونو د کوچیانو او د هندوانو او سکانو د ټولنې د استازو نمونه راغلی دي. په لیست کې د هندوانو او سکانو د ټولنې په استازیتوب نریندر سنگ خالصه کاندید سوی دی. د شکایتونو د اروېدو کمیسیون د کاندیدانو وروستی لانجمن لیست چې په کابل او ولایتونو کې بیلابیل غبرګونونه وپارول د جمعې په ورځ ناوخته د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی و. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان انتخاباتو کې د ورستیو پرمختګونو هرکلی کوي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو عسکر چې په هلمند کې زخمی شوی و مړ شوی دی. د دفاع وزارت د خبر پاڼې د امریکا د دفاع د وزارت د خبر پاڼې په حواله رایموند ترانس فیګوراسیون په خټه فلیپینای د امریکا د هوایی ایالت اوسیدونکی انجینیر او شپږ دېرش کلن و. هغه د یکشنبې په ورځ په روغتون کې مړ سوی دی. د امریکا د سپیشل فورس یوه قومندان رسنیو ته ویلي چې پر دې عسکر د حملې د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. ایران د لنډ واټن وشتونکو توغندیو د نوي نسل ازموینه وکړه او ژمنه یې کړې چې د متحدو ایالاتو د غوښتنې پر خلاف به په دې برخه کې خپل ظرفیت لا زیات کړي. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د فتح مبین په نوم د دې نوي توغندي ازموینه په بری ترسره شوې ده. چارواکو څرګنده کړې ده چې د توغندۍ کولای شي چې خپل هدف په وچه او په سمندر کې وولي. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي چې دا نوې توغندۍ په سلو کې سل په ایران کې جوړ سوی دی. ملګري ملتونه وایي سره له دې چې په عراق او د سوریه په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش ډلې ماته خوړلې، د افراطي ډله لا هم د 20,000 ترمنځ وسلوال لري. د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې پرون خپور شوی وایي چې دا اټکل یې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی، خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دي اخیستي. په رپورټ کې دا خلاصه سوې چې په دې کسانو کې د پام وړ زیات شمېر بهرني وسلوال شامل دي. دې رپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې کمیټې ته چې پر داعش او القاعده د بندیزونو څارنه کوي ویلي چې د داعش ډلې وسلوال په ورته شمیر کې په عراق او سوریه کې پټ دي. د څارونکو په وینا د داعش زیات وسلوال چې شمیر یې د 3,500 کسانو ترمنځ دی افغانستان ته تښتېدلي دي. د ابوبکر البغدادي دا وسلواله ډله په لیبیا، جنوب ختیځ آسیا او لویدیځ افریقا کې هم مهم ملګری لري. د ملګرو ملتونو په وینا داعش په سوریه کې لا هم د حملو توان لري، او سره له دې چې په عراق کې واکمنی ختمه شوې، لا هم په خلخال ځایونو کې پټ او وارته منتظر دي. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی. د لندن ښار میتروپولیتان پولیسو پر ټویټر لیکلی چې د موټر چلوونکي د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې یو شمېر پیاده رو خلک هم زخمیان شوي دي. د دې مسلې جزئیات شایع وروسته څرګند سي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فرشته جلال زی واوریدل. دفاع وزارت وی په غزنی خار افغان امنیتی ځواکونه بشپړ کنټرول لري، او د غزنی والی وایي چې د خار بهر په یو شمېر سیمو کې وسلوال پر شا تمبول کیږي.
د غزنی په خار کې طالبان هیڅ نوښتونه نه لري. دوی د لند ولسوالۍ کې که د اندړو استقامت خوګیانۍ ولسوالۍ خلقازي سیمه په دوو سیمو کې تقریبا هلته ستون لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ د ستونزې په اړه هم د افغان حکومت د چمتووالي په اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. د نړۍ مطبوعات هم لولو، او دا هم اورئ چې ملګري ملتونه وایي سره له دې چې داعش په سوریه او عراق کې مات شوی، خو دا ډله اوس هم زرګونه جنګیالي په دې هیوادونو کې لري. د نور راپورونو سربیره د حکومت لخوا اطمینان ورکول کیږي چې د وچکالۍ لپاره دوی 20 ولایتونو ته مرستې رسولي.
ما در مرحله اول به این 20 ولایت کمک‌ها را انتقال دادیم. و
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لهونه د ماخام تر وو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی خار کې افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري، او دښمن په شا تمول شوی دی. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید د سه شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال د خار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې بیا په ولسی جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې خار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه شوی، خو وایي چې لا هم خار د طالبانو د برید له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې دي.
بلاخره څلور ورځو سخت جګړو وروسته افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې له غزنی ښار وسلوال طالبان په شا کړي، او د ښار امنیت په بشپړه توګه په خپل لاس کې واخلي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ښار تصفیه سوی، او دا مهال افغان ځواکونه د لخر د باندې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دی هغوی خپلو کارونو ته ګرځېدلي دي، ولی په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کماندو او خاص قطعات چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تیر جمعې په شپې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډلهییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل سول. د دفاع وزارت په جګړه کې وایي چې په جګړه کې شاوخوا بیا پولیس 10 ملي اردو سرتیري او 30 ملکیان وژل سوي، او همدا شان 328 طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه سوی. د دوی له ډلې خداداد عرفاني ازادي راډیو ته ول چې دا هم خر د طالبانو د حمله له ګواښ سره مخ دی. هغه وایي د خر شاوخوا ټول د طالبانو په لاس کې دي. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی، هر څه یې له منځه تللي دي. د یک سیمې هم تیره ورځ سقوط کړی. که پام ونه سي امکان لري چې د قره باغ، ګیرو، اندړو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط وکړي. ښاغلی عرفان وایي چې د غزنی ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه تلفات اوښتي او په خبره یې له 102 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان ملکیان وژل شوي او سلګونه طالبانو ته مرګ ژوبلا وختي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي څو په دې ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. د افغانستان دفاع وزیر تیره ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه درلوده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت وایي په غزنی ښار افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښار بهر پر شا تمبول شوي دي. بل ورته د غزنی والی وایي چې د غزنی ښار کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او امنیتي وضعیت ډاډمن دی. وحید الله کلمزی له ازادي راډیو سره په یو لنډه مرکه کې ویل چې د غزنی ښار په بشپړ ډول تصفیه شوی دی او امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. د ده په خبره طالبان د غزنی له ښار څخه ډیر په شا شوي دي او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې هیڅ راس مقاومت نشته. زمونږ همکار حمید محمد د غزنی لوالی وحید الله کلمزی سره خبرې کړې دي.
والی صاحب محترم، که فعلاً د غزنی د ښار د وضع په اړه معلومات راکړي چې وضعیت په څه ډول دی، که تاسو نوې انځور راکړي.
لله اعلان، په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. د موږ ټول زړور د مسلم قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي. نو انشاءالله موږ ټول ولسونو ته، خاصتا د غزنی خلکو ته، پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې امنیت ډاډمن دی.
ولی صاحب، که تاسو دا ووایئ چې طالبان څومره په شا شوي دي، یعنې د غزنی ښار نه دوی څومره شاته تللي دي؟
د غزنی په ښار کې طالبان هیڅ نوه شتون نه لري. دوی د ښار په نواحیو کې، په ځینو لنډو ولسوالیو کې، که د اندړو استقامت، د خوږیانیو ولسوالۍ، قلعه قاضي سیمه، په دغو سیمو کې دوی د اطلاعاتو په اساس موږ دوی تقریبا همته شتون لري، ولې په حالت فرار کې دي.
تقریبا کوم انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، د غزنی ښار تقریبا په یو کنډواله بدل شوی دی. په دغه څلور ورځو کې دغه انځور تاسو سره کوم تر راکوي چې په د ښار کې څومره تباهي شوی ده؟
د دښمن د فلانون څخه یو هم دغه دی چې ویره وحشت خپور کړه. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ټول افغانستان کې دی، په عامه تاسیساتو باندې، په تجارتي مراکزو باندې، په مساجدو باندې حملات کوي، ورونه ورچوي. د دې لپاره چې په غزنی کې هم د خپل وحشت وښي، ویره خپره کړه. دوی ځینې تجارتي مارکیټو ته، که د پختې او نورو د ټوکرو ځینو مارکیټو ته اور ورته کړی و، متاسفانه هغه وسوځېدل. او دوی داسې وانمود کوله چې ګاکې موږ برلاس یو، غزنی کې تر ډېره حده تسلط پیدا کړی، ولې هغسې نه وه. خو صرف عامه خلکو ته ره، د افغانستان تجارو ته او سرمایه ګزارانو ته، هټیوالو ته یې تناسب زیانونه اړولي دي.
عامه خلکو ته، د په ښار کې اوسېدونکو ته څومره زیان اوښتی دی؟ د تلفاتو په اړه باندې څه معلومات لري؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دښمنانو په لومړي قدمه کې مخابراتي سیستم پایه ته ور واچولی او هغه یې قطع کړی و. ولې زموږ د ابتدایي معلوماتو په اساس باندې په غزنی ولایت کې ملکي خلک تقریبا صفیان او شهیدان تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي، ډېر څه په شاوخوا کې دي. دقیق په دې نه دي چې تلیفونونه رابطه نشته. اوس خلک بازار خلاص دی، خلک بازار ته راوتي دي. موږ هم ټول خدماتي تیمونه خدمات عرضه کوي، د عامې روغتیا او نور، تر څو دقیق معلوم کړي چې څومره خلکو ته مالي او جاني زیان اوښتی.
په ولسي جرګه کې د غزنی استازي یو انتقاد دا کوي چې دوی له مخکې نه خبرو دی په کابل کې له جکپوړ امنیتي او دفاعي چارواکو سره دغه اندېښنه شریکه کړې وه چې طالبان داسې یو ستر پلان لري د حملې. آیا تاسو هم خبر وایئ د ده لپاره مخکېني تدابیر نیول شوي وو؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د څو میاشتو راپه دېخوا تقریبا د غزنی د یو لوړ تهدید سره مخ و. د غزنی په مختلفو نقاطو کې، په ولسوالیو کې، د مو وسلوال ځواکونه د دښمن سره په جنګ باندې لګیا وو. ولې دغه په ښار باندې دغه پله حمله آنی حمله وه؟ مخکېني معلومات صرف 12 مخکې یا 6 مخکې، تقریبا 9 مخکې موږ په دې باندې آګاه شوو چې دوی د حمله پلان په دومره وسیع فرمانه په ښار باندې لري. قبلی پلان دومره موجود نه و. که قبلی پلان موجود وای، دمو مسلح و قوا و ځواکونه او سرقومندانه به انشاءالله پوره تدابیر نیولی وای. ولی اوس هم فکر کوم متاسفانه ځینې رسنۍ دقیق معلومات نه خپروي، چون دلته خو تلیفونونه هم شبکه مخابراتي کار نه کو، دغه مخالفینو په غزنی کې کوم د سلوي دولتي تشات نه نیولې دي نه تصرف کړی دي صرف ځنې کمربندی پوسټي چې هغه په تاکتیکی شاته کړی او ځنې هم د جنگ په نتیجه کې راقب نشینی کړی وي ولې نو لوی تشات چې په غزنی کې ولایت مقام امنیه قومندانۍ ملي امنیت ریاست پیارتی بالای شار فرزند محبس دی ریاستونه په مجموع کې سارنوالی و قضا و نور اداره دولتی اداره هیچ نوع دولتی اداره شب دو امنیتی حوزونه دوی نوی تصرف کرده اگه سانم طول بی بیرتا ساتک وکا و تقریبا نوز دی شرف نواهی که هیچ نوع مقاومت من لیدل که دیموز امنیتی و دفاعی زواکونه پا تصفیه بانه لگیاده
د غزنی والی وحید الله کلیم زیو چې زمونږ همکار حمید مومند ته په غزنی کې دروان وضعیت او دغلته د وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تازه او دقیق معلومات ورکول. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو موین وای د کابینې د مسویبي په اساس باید د تولیدي فابریکو د خامو موادو په تعرفه کې کمواله راشي. د جمهور ریاست د ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد د عالي شورا په غونډه کې وړاندې شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ناسته کې دغه طرحه نه یوازې دا چې تصویب کړه بلکې ویل چې باید د فابریکو په خامو موادو د څار لپاره ټیمونه هم وګمارل شي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې فابریکې د بیکاری د لمنځوړلو په برخه کې پوره ونډه لري نو د حکومت له لوري تولیدي فابریکو ته د سهولتونو برابرول به په دې برخه کې نورې پانګې اچونې ته هم زمینه برابره کړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې تر اوسه په یاد ولایت کې د پانګوالو د هڅونې او مرستې هیڅ ډول برنامه نه ده ترسره شوی. د دغه خونې د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یاد ولایت کې هیڅ ډول پانګه چونه نه ده شوې. نوموړی وایي وړاندې دا ولایت د شمال زون له سترو سوداګریزو ولایتونو بلل کېده خو اوس مهال په دغه ولایت کې د نامنۍ او د مسؤلینو د بې پامۍ له امله د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې ډېریږي. خغلی وحدت وویل چې د یاد ولایت د سکتوري چارواکو د کمزورۍ له امله حتی یو نندارتون هم په لار نه دی اچول شوی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، شپاړس لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومن 5 افغانۍ اتیا پوله، زر پاکستانی کلداری 1590 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ملګری ملتونه وایي سره لدې چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په سوریه او عراق کې مات شوی دی خو اوس هم په دې دواړو هیوادونو کې سلګونه زرګونه جنگلی لري. سلطان محمد سرور چې موضوع یې څېړل ده همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب، ملګری ملتونه دا خبره پر کوم اساس کوي؟
بله، اول تاسو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. ملګری ملتونه په خپل نوی راپور کې چې پرونی خپور کړی وایي سره لدې چې داعش یا اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې خو دوی اوس هم په دغو دواړو هیوادونو کې له 20 تر 30 زرو پورې جنگیالي لري. ملګری ملتونه وایي چې دا معلومات یې له حکومتونو ترلاسه کړي خو دا نه وایي چې کوم حکومتونه. دغه راز په ریپورت کې ویل شوي دي چې د داعش په جنگیالو کې د پام وړ شمیر بهرني کسان هم شامل دي چې غالباً د دوی اشاره د منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او د نړۍ د نورو هیوادونو اتباعو ته ده. دغه راز د هغو کارپوهانو له قوله چې په داعش او القاعده شبکې باندې د لګول شویو بندیزونو څارنه کوي په ریپورټ کې ویل شوي دي چې داعش په عراق او سوریه کې ورته شمیر جنګیالي لري، یعنې د دغو 20 یا 30 زرو کسانو نیمایي برخه په عراق او نیمایي نور یې په سوریه کې دي. کارپوهانو دا هم ویلي دي چې د داعش ګڼ شمیر مهم فعالان افغانستان ته انتقال شوي دي چېرته چې دغه ډله له 3500 تر 4000 پورې کسان لري. په ریپورټ کې راغلي دي چې داعش په لیبیا، لویدیځ افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پام وړ شمیر پلویان لري. اسلامي دولت ډلې 3 کاله مخکې د عراق او سوریې پراخه سیمې لاندې کړې خو د 2013 کال تر پایله پورې یې یوازې خال سیمې په سوریه کې تر واک لاندې پاتې وې.
آیا داعش ډله اوس په سوریه او عراق کې د بریدونو توان لري؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې داعش ډله اوس هم په سوریه کې د بریدونو توان لري. په عراق کې اوس کومه سیمه په خپل بشپړ واک نه لري، خو د پټو وړو ډلو له لارې فعالیت کوي.
آیا بهرنی جنگیالی چې داعش ډلې دي یا د نورو ډلو دي، دوی اوس هم لارې لري چې سوریه او عراق ته ورسي؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي سوریه او عراق ته د بهرنیو جنگیالیو ورتګ درېدلی دی. البته دلته اشاره هغو جنگیالیو ته ده چې د سوریې د رژیم خلاف جنگ کې برخه اخیستو لپاره دغه هیواد ته ورتلل، خو له دغو هیوادونو د بهرنیو جنگیالیو د وتلو بهیر سره له دې چې ورو دی، اما جدي اندېښنې یې راپارولې دي. کارپوهان وایي القاعده شبکې هم ځان ساتلی، ځینې مرتبطې ډلې او پلویان یې د نړۍ په ځینو برخو لکه سومالیا، یمن، جنوبی آسیا او د افریقا د ساحل په سیمه کې له داعش ډلې څخه هم پیاوړي دي.
ډېر زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، سلطان محمد سرور چې په سوریه او عراق کې د داعش د موجودیت د دې ډلې د وسلوالو د شمیر او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د ریپورت ځینې مهمې برخې در سره شریکې کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې وچکالی زپلو خلکو ته پر وخت د مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري ورسته، د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له وچکالۍ له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د کال له پیله حکومتي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې وچکالۍ د هیواد په 22 ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ پر سکتور ناوړه اغیز کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمی مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله مند دي له وچکالۍ څخه اغیزمنتیا به رقم کړي.
موږ په لومړي پړاو کې شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي او وړاندوینه دا ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغیز کمیږي، خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالي ستونزې لري.
د یوې د کال له پیل راهیسې دا پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد، په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلیدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لانزر خبرداری کړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن په روان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټنه غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دوی د اغیزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
په
اکثره ولایتونو کې د مرستو د توزیع لړۍ پیل شوې ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې کال کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې سوې دي.
په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټنه رسیدلی وو، خو سږ کال د وچکالیو له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 22 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
د غزنی د جګړې او د روان وضعیت په اړه د کابل د نن شپه ورځپاڼو هم مختلفه مقالې او مطالب خپره کړې دي. له حمید مومند څخه اورو چې د ورځپاڼو څه لیکلي دي.
پر غزنی ښار د طالبانو حمله روانه جګړه او اعتراضونه نن هم په کابل کې د خبرېدونکو ورځپاڼو د بحث مهمه مسله ده. ویسا ورځپاڼې لیکلی ده چې د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز او د افغانانو د ویاړ لرغونی ښار غزنی په تیرو څلورو ورځو کې لولپه شو چې سید د طالبانو او سید د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې په اور وسوځید. ورځپاڼه لیکي چې د ملي وحدت حکومت پر مهال غزنی څلورم ښار و چې طالبان یې نیسي، خو د ورځپاڼې په وینا د غزنی غمیزه له فراه او قندز څخه سو برابره ژوره او ستره ده. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په کابل کې د غزنی د یو شمېر اوسیدونکو احتجاجي مظاهره راغستې چې پکې حکومت په هیواد کې او په تیره بیا په غزنی کې د امنیت په ټینګښت کې ناکامه بولي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې د غزنی اوسیدونکو په خپل اعتراض کې د غزنی د غمیزه لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې اعتراض کوونکي د غزنی روانه وضع خورا کړکېچنه بولي او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې په غزنی کې د جګړې د پای ته رسولو او د امنیت د ټینګولو په برخه کې د جدي اقدام وکړي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې لیکلی ده چې په غزنی کې روانې جګړې د کابل قندهار لویه لاره هم تړلې ده چې هر ورځ تر یو میلیونو ډالرو اقتصادي زیان اړوي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلی ده په داسې حال کې چې غزنی په تیرو څلورو شپو ورځو کې په اور کې وسوځید، خو ولسمشر په غزنی کې د روانې وضع د جزئیاتو په اړه بې خبره ساتل شوی ده. ورځپاڼې وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو پر ویاندویانو هم انتقاد کړی چې د غزنی د وضع په اړه خلکو ته سم معلومات نه دي ورکړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په حواله لیکي چې په غزنی کې له څلورو لورو عملیات پیل شوي او ډیر ژر به د غزنی امنیتي حالت کې بدلون راولي، خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې په غزنی کې د روان حالت په تړاو ولسمشر د اعلی سر قمانداني بیړنۍ غونډه رابللې او د غزنی امنیتي حالت ارزولی ده. ورځپاڼې لیکلی ده چې طالبانو او نورو بهرنیو اورپکو د جمعې په شپه پر غزنی ډلهیزه حمله پیل کړه چې د فراه او قندز په سیر په بهر کې پلان شوی او د پاکستان ګڼ پوځیان پکې ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي کله یوې خوا ایران په غزنی کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره دوامداره هڅه کوي، له بل لورې روسیا او پاکستان هم د طالبانو په وجود کې خپل حضور ښکاره کوي. ملیارمان ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې د غزنی پیښې د حکومت د مشرانو بې کفایتي نندارې ته وړاندې کړه. ورځپاڼه لیکي چې نن د غزنی جګړه پنځمې ورځې ته داخله شوه او طالبانو د غزنی ښار په کنډواله بدل کړ چې په دې ترڅ کې ځینو دولتي ودانیو ته هم اور ورته کړی ده. ورځپاڼه لیکي چې له دې غمیزې مخکې په ولسي جرګه کې د غزنی استازو د حکومت له مشرانو سره په لیدنه کې د غزنی د سقوط په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. د ورځپاڼې په وینا له دې اندېښنو سره سره د حکومت مشرانو او امنیتي او دفاعي چارواکو د غزنی حالت ته پامونه کړ چې بلاخره دغه حالت را پیښ شو. خو انیس دولتي ورځپاڼې به د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په حواله لیکلی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره نوي تدابیر نیول شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې اجرایي رئیس په غزنی کې د غوث ملاتړ ماموریت هوایي حمله ګټورې وبللې او ویل چې ډېر ژر به غزنی ښار له طالبانو او ترهګرو پاک شي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا په دې ټینګار کړی ده چې د طالبانو دا ډول حمله د سولې بهیر نشي زیانمنولی او دا بهیر به د افغانانو له غوښتنې سره سم پر مخ روان وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه عبدالباری د نیمروز ولایت د دلارام د ولسوالۍ کې ستاسو سره په تماس کې یم. دا ورځ زموږ په دلارام کې ډېره بې امنیتي ده او ډېر غله دي، هر رقم کیسې شروع دي. موږ د دولت څخه دغه خواهش لرو چې دا د دلارام ولسوالۍ نه کوي امنیت یې سره دا روینیانو متادیان خو بېخي ډېر دي، داسې ور سره په عذاب یې غلایې هم کوي، دوکانونه هم وي، سرایوت هم را وړي، بېخي سخت ور سره په عذاب یو. موږ د دولت څخه دغه خواهش دی چې دغه بند کې یو خواته یې بوزي. وسلام.
بلی السلام علیکم، یار محمد احمد زین کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کیم. زه دا خواهش لرم چې باید دا کابل کندهار لوی لار چې دا د شیر صفا اړوند سنگر پل ډیر خراب شوی دا باید سم شي. هر ورځ چې موټران چې پکیږي او مسافر خو په ساتونو ساتونو ولاړي، ځکه چې لار بنده او موټر چپی پل نړېدلی، دغه غوښته دغه مشکل باید حل شي. والسلام و احترام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چتناور څخه لګولین د خلبه چتناور نه خبرې کوم. زه له کوم ټاکټ سلامونه د ازادۍ راځو کار کوم او ټول او دین کتاب بعد سلام مزمن غدار خاص او فارس او تقازا او غوستان دادا زمن دلالپوری ولسوالی د چنور صحه کی سرک خام دی سرک هم گچا دی منګه تاګرا تګنل شو کولې یو سیلا پیراسی یو نیس پوری منګه پدار سرک باندې تاګرا تګنل شو کولې کتی تم پی گاڑی لاټی نه غاړی چې سم رقم باندې تلیا غاړی به د تدرا تګنی لار سیلابونه نه گاډه وډه کری بارانونه کیږي سیلا سیندا کیږي لار ګذر زمګ دی سخت دی منګه غوړ دی سکوټر زمګ د پاره خلاص دی د لالپوری ولسوالی زمګ د تګناور د ساحي سکوټر باندې کیږي تاګرا تګنل د سکوټر باندې کولې مو غریب خلک یو مزون خلک یو فقیر خلک یو زمون څنګه ورته خل پر دې زمون په څنګه ورته کلینیک کې نشته دی کایم ماز ګور دی دوی په کې په سل پیسه د کله څه سره دوی په کې نشته دی نه په کې مریض تداوی کې نه په کې مریض چې یو بل تر کې چې موږ ورته کوم کول جوړ شي.